مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو مداخله. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومتي چارواکو لخوا د لاسوهنو د زیاتېدو خبر ورکړی. په منځني ختیځ کې د سولې دپاره هڅې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف سعودي عربستان ته رسیدلی. او په امریکا کې د جمهوري ریاست ټاکنیزې سیالۍ. په متحده ایالاتونو کې د ټاکنو په روانو غونډو او کمپینونو کې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو په شمالي کارولینا ایالت کې خپلې سیالۍ ته ځانګړې پاملرنه کړې ده.
ستړي مشي د نن چهارشنبه ده، د عقرب یا د لړم د میاشتې دویمه او د اکتوبر د میاشتې درشتمه نیټه. د افغانستان او سیمې مهم خبرونه لرو. هیله ده چې موږ سره دا نیم ساعت خپرونه وګورئ او اوسئ. البته په منځني ختیځ کې د سولې او امن دپاره د امریکا د تازه هڅو جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلو چې دی به د بهرنیو چارو وزارت نه موږ سره خپرونه کړي. او د اسرائیل سره په روانه جګړه کې د ایران او ګاونډیو هیوادونو په امنیتي ډاډ د سیاسي چارو د شنونکي یا څیړونکي اسحاق اتمر صاحب نظر اخلم چې دی د برلین پوهنتون کې استاد هم دی. اتمر صاحب، تاسو ته هم ستړي مشو، هم تاسو نه هم لکه شیبه کې پوښتنې کوم. هیله ده موږ سره اوسئ. خبر دا چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف سعودي عربستان ته رسیدلی دی. نوموړي د سیشن بې پورز، یعنی پرون د سیشن بې پورز په تلبیب کې د اسرائیلي چارواکو سره په لیدنه کې فلسطینیانو ته د بشري مرستو په زیاتېدو او په غزه او لبنان کې د جګړو په ختمېدو ټینګار کړی دی. د کمچی یاده کړه د خبر تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلم چې د بهرنیو چارو د وزارت نه راسره دی. جلالزی صاحب، د ښاغلي بلینکن د سفر هغه وروستي جزئیات څه دي او تر اوسه کوم چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي؟
آشنا صاحب، سلام تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. انټونی بلینکن د اسرائیل له سفر وروسته نن چهارشنبه سعودي عربستان ته تللی او هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو، د برمته شویو اسرائیلیانو د آزادېدو او په غزه کې د جګړې وروسته د غزې په امنیت بیا رغونه او حکومتولۍ بحث او خبرې اترې کړې دي. انټونی بلینکن د سیشنبې په ورځ، لکه څنګه چې تاسو وویل، په اسرائیلو کې وو او هغه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ولسمشر او همدارنګه دفاع وزیر سره وکتل. تقریبا په هغو ملاقاتونو کې هم په همدې څو مهمو ټکو چې ما یادونه وکړه خبرې وشوې. بلینکن د اسرائیلو څخه د واشنگټن ټینګ ملاتړ څرګند کړ. هغه وویل چې اوس د جګړې د پای ته رسیدو وخت دی. بلینکن همدارنګه د غزې اوسیدونکو ته، غزې ته د ډیرو بشري مرستو په استولو هم ټینګار وکړ. بلینکن سعودي عربستان ته له سفر مخکې خبریالانو ته وویل چې اسرائیلو د اکتوبر د اومې د تیر کال د اکتوبر د اومې له بریدونو وروسته خپل اکثریت ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي دي. د حماس ډلې مشر یحیی سنوار وژل شوی دی او د حماس ډلې قابلیتونه ځپل شوی دي. نو بنا نو اوس د وخت چې جګړه پای ته ورسیږي. بلینکن د ایران په ارتباط د اسرائیلو څخه ټینګ ملاتړ څرګند کړ. ویل چې واشنگټن به د اسرائیلو سره د ایران او د ایران د لاسپوڅو ډلو په وړاندې ولاړ وي. اما بلینکن دا هم وویل چې ایران باید اسرائیل باید د ایران په وړاندې په داسې شکل ځواب ورکړي چې د جګړو د پراخېدو لامل نشي. ښه، بلینکن په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي چې اسرائیلو پرون سه شنبه او نن چهار شنبه په لبنان او غزه کې په دواړو سیمو کې لوی بریدونه کړي دي او تلفات هم اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونو نن په لبنان کې یو تاریخي ښار چې د یونسکو په تاریخي لست کې هم شامل دی بمبارد کړی دی. اسرائیلي پوځیانو همدارنګه ویلي چې د لبنان د طرفه هم اسرائیلو باندې ریاکټونه ویشتل شوي چې یو شمېر خونڅه شوي، اما هغه چې لګېدلي مالي تاوانونه هم اړولي دي. اسرائیلي ځواکونو د سه شنبه په ورځ د حزب الله په کنټرول کې د لبنان د بیروت ښار پر جنوبي برخو بریدونه وکړل او په لسګونه کسانې ووژل. تر دې یو ورځ مخکې اسرائیلي ځواکونو د غزې د کډوالو په جبل یکم برید وکړ چې لامل یې څه باندې لس کسان ووژل شول.
د غبریدونه یو ورځ وروسته لغه وشول چې اسرایلی ځواکونه د غزه په شمال کې تباندی اتیا کسان ووژل چې دا د حماس او اسرایلی ځواکونو د جګړې د پیل راهیسی تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د متحده ایالاتونو د بهر ورځ په تلړی نریم راس په زیاتې دو بلکې د حماس د مشر یحیا سینوار تر وژل کیدو وروسته وکړ.
موږ باید ډاډ رامنځته کړو چې دا مخ په وړاندې د تګ موقع ده او دا د ټولو هغو بحثونو تمرکز دی چې موږ یې دلته لرو.
خو داسې ښکاري چې اسرائیل په غزه کې خپلې بریا ته یقیني دی.
اساساً موږ د اسرائیلي ټولنې هماغه خپلمنځي ډلبندي ته ګرځو. د نتانیاهو په شان یو شمېر کسان وایي چې جګړې ته دوام ورکوو او برمته شوي د ډېر قدرت په واسطه خوشي کوو. نور بیا وایي چې باید یوه هوکړه وشي، جګړه ختمه شي او برمته شوي آزاد شي او په نورو جبهاتو کې هم قراری راشي.
په بل جبهه کې لبنان هم شامل دی چیرې چې اسرائیل تیره میاشت د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو سره سره خپل پوځي عملیات پراخ کړي دي. بلینکن له اسرائیلو غواړي چې تاوتریخوالي کم کړي او د ملګرو ملتونو د 1001 نمبر پریکړې لیک عملي کېدو ته غاړه کېږدي، کوم چې په 2006 کال کې یې له حزب الله سره د یاد هیواد جګړه پای ته ورسوله. دغه جګپوړی امریکایي چارواکی وایي اسرائیل خپل اکثریت ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي دي.
اوس د دې وخت دی چې دغه بریاوې په تلپاتې ستراتیژیک بریاوې بدل شي. اوس زموږ په فکر دوه شیان پاتې دي: برمته شوي کور ته ستانه کړی شي او جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. دا هغه څه دي چې موږ یې د تیرې ورځې راهیسې کوو او د دې سفر په جریان کې به د هڅو ته دوام ورکړو.
په هماغه ورځ چې بلینکن په اسرائیلو کې وو، اسرائیلي پوځیانو د لازیاتو بریدونو په هدف د غزې په شمال کې د جبل یخار تخلیه کړ. په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران د ملاتړ څخه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله په وړاندې جګړه کوي، یاد هیواد همدارنګه د ایران څخه د رواني میاشتې د مزایلو د برید په غچ اخیستونکو اقداماتو هم غور کوي. د پاتسي ویداکس وره راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امدیش خړو په دوام کې ایران وی گاونډي هیوادونه خپل خاورې یا هوایي حریم د هیڅ ډول برید د پاره نه پریدي. دا خبره د ایران د بهرنی چار وزیر عباس عراقچی د سیشن به پرځ په کویټ کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. په دې اړه یو لنډ ارزونه د برلین پوهنتون کې استاد اساق اتمر صاحب اخلم چې د جرمني نه موږ سره وصل ده. اتمر صاحب، تاسو ستړي مشه اجازه راکړئ چې پوښتنه وکم د وخت کمښت وجه چې ایران په کوم دلیل د افغانستان په شمول د خپل گاونډیانو د اړخه د سیزان ډیر ډاټمن خي.
مننه تاسو لیدونکو اړوندو ته سلامونه نیکيلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو سلسله سفرونه د سیمې هیوادونو ته کړي دي. د هغه نه وروسته دوی دغه څرګندونه کړې چې د سیمې هیوادونو دې ته حاضر نه دي چې خپل فضايي حریم د اسرائیلو د ځواکونو په اختیار کې پرېږدي. نو مخکې څو ورځې مخکې ایران دا خبره کړې وه که هر هیواد دغه اجازه ورکړي بیا موږ کولی شو یا تهدید وکړه چې مونږ بیا د هغوی خاوره هم تر خپل بریدونو لاندې راولو. نو د هغه په بنسټ باندې دغه عربي هیوادونه د خلیج کوم عربي هیوادونه چې دي، دوی د دې دپاره چې د جګړې نه لرې پاتې شي او جګړه کې داخل نه شي کوشش کوي چې په نحو د آنها هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی فضایی حریم نقص کی یا دیگه استفاده.
اتمر صاحب، دا د اسرائیل سره د ایران په دی روان تقابل کې یو خود گاونډیانو د غژمنی دي چې باید د دوی ځمکنۍ هوایی حریم نه کار وانه خسل شي، مګر د افغانستان یا پاکستان نه ایران ته د څه ډول خطر پیښیدلو امکان اصلا شته؟ زه
فکر نه کوم، ځکه چې افغانستان مستقیم لار نه لري، نه په بهر کې لارې دي، نه امریکایي ځواکونه سره، نه اسرائیل سره پوله لري. نو په دغه بنیاد باندې د افغانستان فضا چې استعمالیږي هغه به نو د یو بل هیواد د لارې نه به استعمال شي. دننه په افغانستان کې خو موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې خپله د طالبانو چارواکي دا خبره کوي چې د افغانستان فضا زمونږ په کنټرول کې نه ده. یعنی کیدای شي چې دغه نه استفاده وشي، لیکن هغه زما باور داسې دی چې د دوی فکر او مفکره دا نه دی چې دغه حریم دوی بل چاته ورکړي چې دغه نه استفاده وکړي، ځکه په خپله د طالبانو په نظام کې ډېر داسې دوی پلویان لري چې هغه د ایران یا د اسرائیل ضد فکر ورسره دی. د بل خوا نه پاکستان کې هم زه فکر نه کوم، ځکه هلته هم اسلامي مذهبي پارټۍ ډېر زیاتې دي او هغوی به هم دا اجازه د پاکستان حکومت ته ورنه کړي چې د پاکستان هوایي حریم دوی د امریکا یا د اسرائیل په خوښه ایران باندې ځین استفاده شي.
دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي چې څه موده مخکې ایران داسې یو خبر ورکړی و چې د داعش ځینې غړي نیولي چې د افغانستان نه ورغلي او ځینو بریدونو کې لاس درلودو، او دا تاسو هم چې ذکر کړله د طالبانو ځینو چارواکو علني دا ویلي دي چې د افغانستان هوایي حریم وي د طالبانو په واک کې نه دی. پوښتنه دا ده چې که داسې وضعیت کې افغانستان اوسي، څه تضمین شته دی چې مثلا د افغانستان هوایي حریم به مثلا د منځني ختیځ په دې روانه جګړه کې احتمالا چې ونه کارول شي؟
دا د جګړې وسعت بیا خی که داسې وشي جګړه به نور هم پراخه شي. په دې معنا یوازې خو افغانستان نه دی، دلته د سیمې هېوادونه دي، هغوی د افغانستان په فضا باندې کنټرول لري، د افغانستان دوست هېوادونه دي، هغه ایران پلوي هېوادونه دي، هغوی هم څاري دغه د افغانستان فضا، د هغوی تر څارل لاندې هم دی. زه ګمان نه کوم که تر څو پورې چې د افغانستان حکومت دغه ته اجازه ورنه کړي دغه تیری به هېڅ ممکن نه وي چې د هېڅ هېواد د خوا نه د افغانستان هوایي حریم نقض شي. ګرچه امریکایان دا کار کوي، خو هغوی په دې معنا چې دلته دوی ترهګرې ډلې پسې ګرځي او هغه د ترهګرو ډلو ځپل د سیمې هېوادونو غوښتنه هم دی.
صحیح. یو بله پوښتنه په خپله دا د طالبانو د حاکمیت او د ایران د حکومت د اړیکو باره کې د اتمر صاحب، مثلا دا د 2021 کال اګست کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شو، تر هغې وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ څو ځلې سرحدي شخړې شوې دي چې په هغې کې مثلا دا د اوبو د عقابه مسله وه جنجال او مطرح شو، بیا ورپسې د سوداګرۍ په مسلو کې جنجال وو، او حتی سیمه ییز امنیت مسایل هم پکې شامل شوي دي. فکر کوئ چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د ایران یو ډاټمن ګاونډی اوسي؟
دا شخړې خپلمنځي شخړې دي او دا دوام لري تقریبا په دې درې کالو کې څو ځلې. حتی د ایران پخوانی جمهور رئیس اختار ورکړ د هلمند اوبو په سر، خو په هر صورت دغه شخړې سرحدي شخړې هم شوې دي او ځینې نور شخړې هم شوې دي. بل خو د ایران برخورد افغانانو سره لکه چې څو ورځې مخکې تاسې ولیدل تقریبا تر 300 کسانو پورې شهیدان شول، لیکن ایرانی چارواکي بیا هغه خوندي چارواکي چې دي هغوی د طالبانو د مشرتابه سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی سره دغه اړیکې پالي. نو زه ډېر په دې باور نه یم چې افغانستان دغسې یو حتی ورسیږي چې هغه یا دغه تضمین ورکړي یا دغه دښمني تر هغه پورې وغځوي چې دوی په دښمني بدل
شي. د برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. کورم ودان.
ژوند اوس.
کورم ودان. درنو لیدونکو، د افغانستان داخلي وضعیت تم کتنه کو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره چې په اوچا مشهوره ده، په افغانستان کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حاکمو چارواکو د خوانه د لاسوهنو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. یادې نړیوالې موسسې ویلي دي چې دغو لاسوهنو له امله یوازې د تېرې سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د مرستې رسونې 3 پروژې په موقتي ډول بندې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې د بشری مرستو د بهیر په وړاندې د ننګونو او خندونو په اړه په یو راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د مرستې رسونې ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د 103 لاسوهنو په اړه راپور ورکړی چې 98% د لاسوهنې د طالبان لخوا ترسره شوې دي. او چا ویل چې د طالبان د مشر ملا هیبت الله خنزده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشي ورسته د مرسته رسونه په چارو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبین لخوا وڅل وخت دغه سلاسوهنه سب کړی دی.
د سپتمبر په میاشت کې بشرپاله همکارانو د یو سلو دریا ویا پیښو راپور ورکړی دی چې په پایل کې په موقتی توګه دریا تیا پروژې تړل سوي، دوه تاسیسات په موقتی ډول تړل سوي او یو پروژه بل ځای ته انتقال سوي ده. اته نوې فیصد د پیښې د طالبانو لخوا تر سره سوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې ویلي چې بشری مرستو ته د لاسرسي د اغیزمن کېدو اکثره دغه پیښې په جنوبي، ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
د لاسوهنو په کټګوري کې تر ټولو عام لاسوهنې د بشری مرستو د کارکونکو شتمنیو او تاسیساتو په وړاندې تاوتریخوالی، د کارکونکو د ګمارلو په چارو کې لاسوهنې، د هغوی د حساسو معلوماتو غوښتنه، د کارکونکو او مالونو پر نقل او حرکت باندې بندیزونه شامل دي.
د چارو یو شمېر شنن کې په دې اړه اندېښمن دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په کارونو کې مداخله کول د هغوی لخوا د پروژو ودرېدل دا واقعا چې ډېر د خفګان مسله ده او د خواشینۍ ځای دی. نو موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې بیکاري په هغه کچه ده او د افغانستان څخه بهر هیوادونو ته د افغانانو کډوال کېدل دا یو لویه موضوع ده. نو که چېرې په افغانستان کې بیکاري زیاتېږي نو نورې نړۍ ته به کډوالي هم ورسره زیاتېږي.
طالبان تر اوسه د اوچا د راپور ته خبرګون نه دی خودلې. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق په دغه هیواد کې د طالبان د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه خودلې او ویلې دي چې د ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او ترهګرۍ ته وده ورکوي. نصیر احمد فائق د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نه اویامي عمومي غونډې دریمې ناسته په وینا کې ویلي چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د طالبانو په جوړولو او افراطیت او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
په زیاتېدونکي ډول ویرشتون لري چې دا جهادي مدرسې افراطیت او تروریزم پیاوړی کوي او حتی د طالبانو په لیکو کې د قوتونو د جذبولو په توګه عمل کوي چې د افغانستان او د سیمې د لا بې ثباتۍ سبب ګرځي.
خغلی فایق ټول انجونو او هلکان ته د کیفیت لرونکو یو برابر د زده کو تلاسرسي او د امکاناتو په چمتو کولو باندې ټینګار کړي او ولید چې د طالبان لخوا د عصري خوانځي او پر ځای د جهادي مدرسو د سیستم رامنځته کول د هغې د جوړې اندېښنې سبب شوې دي. دا بیا په کابل کې د لاسي سنې
او د ویلند وقفي وروسته د امریکا د ټاکنیزو سیالۍ او د یو افغان ورزشکار د رفوی هڅو راپورونه هم لرو. هله د خبرونه در سره وکړي. څو مهم خبرونه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د بریکس په نوم د مخ پر ودی هیوادونو په غونډه کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ، د هند صدر اعظم نریندر مودی او د نړۍ د نورو مشرانو کوربتوب وکړو. د اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي دي چې دا کوربتوب د کرملین د هوګو هڅو برخه ده چې د لویدیز د اثر رسوخ کمواله غواړي. دا درې ورځنۍ غونډه د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې ده او د شپږ دیرشو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی او د امریکا په مشرۍ د هوګو هڅو ناکامه بیلګه څرګندوي چې غواړي په اوکراین کې د کړنو له امله روسیه منځوي کړي. د پاکستان د لاهور ښار نن چهارشنبه د نړۍ د تر ټولو ککړ ښار په نوم ثبت شو. په سویس کې د هوا د کیفیت معلومولو ادارې چې د هوا کیفیت ضرر محاسبه کوي خبر ورکړی چې د لاهور ښار نن چهارشنبه په محلي وخت سهار 10 بجې شاوخوا د نړۍ تر ټولو ککړې هوا لرونکي ښار په توګه ثبت شو. نن سهار د لاهور په ښار کې د ډېرې ککړې هوا له امله څه نه ښکارېدل. د پاکستان د چاپیریال ساتنې د ادارې یو چارواکي عمران حمید شیخ ویلي دي که چیرته د حکومت روانې هڅې عملی نشي ممکن د ککړې هوا کچه تر دې هم خراب شي. د پاکستان د هوا وضعیت معلومولو ادارې د سیشنبه په ورځ یو خبرداری خپور کړی و چې د ښار دا ډول ککړه فضا د نومبر میاشتې نه تر دسمبر درېمې اونۍ پورې معمول دی. او د پی او چیډنیز مرکز در زونه د مخینت متحده ایالاتو کې شاوخوا 40 میلیونه کډوال د نومبر میاشت په جمهوریت ریاست ټاکنو کې درای ورکولو په شرایطو برابر دي. د امریکا غک خبريال جیف سویکر د دوه کسانو سره چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی دی د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي او تاسو یې ژباړه اورئ.
لا بون سیوم یو سنتکار دی چې په میریلند کې د کوچنۍ لاریو کمپنی لري. هغه دلته ټوله ورځ کار کوي. هغه په 2000 کال کې د ایتوپیا او اریتریا ترمنځ د جګړې نه وتښتیدو او د خپل کورنۍ سره متحده ایالاتو ته راغی. سیوم وایي چې هغه ټولنیز محافظه کار نظر لري او د جمهوری غوښتونکي ګوند د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی.
کله چې ولسمشر ترامپ په واکه وو سوداګري په هیرانون کې ډول خو تاسو پوهیږئ بازار خورا ښه وو، د کار فرصتونه خورا ښه وو او خلک خوشبین وو.
سیوم یو رجستر شوی جمهوری غوښتونکی دی چې د میریلند د متحده ایالاتو سناتوري لپاره د خپل ګوند د نوماندۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي کړې. هغه وایي چې د هغه او نورو کاروبار د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله اغیزمن شوی. هغه د تیلو د بیو لوړېدو پر دیموکراتانو اچوي.
Right now unfortunately with the gas prices is hovering around $5.
هم داوس لپاره مرغه د تیلو د بایول وړیدو سره د ډیزل بیا شاوخه 15 او 15 نیم ډالر ته رسیدي او دا کاروبار خورا بی ګټی کوي.
سیوم پوهیږي چې په نړۍ کې د تیلو بیا د مختلفو عواملو لکه بلخته پورته کیږي، خو د استدلال کوي چې د دې ستونزې چاره د ترامپ سره ده.
ترامپ موږ ته د دې کار د کولو لار وښوده. تاسو زیات زیار وباسئ او بیا کار بشپړ کړئ. تاسو وګورئ اوس موږ د نورو د ایډیالوژیو سپړلو ته اړتیا نه لرو.
فاطمه تبری د انتخاباتو ته په بل ډول ګوري. هغه د سیرالیون نه متحده ایالاتو ته په 11 کلنۍ کې راغله. بری د حکومت په څنګه کې لوړی زده کړې کوي او د مدني حکومت تنظیم کوونکي په توګه کار کوي. بری دارنګا په میریلند کې د پولیسو د حساب ورکونې د بورډ اجرایی مشره ده. هغه کاملا هریس ډرایور کوي.
زه فکر کوم چې د ولسمشر مرسیاله کاملا هریس د خلکو لپاره کار کوي. هغه داسې نومانده ده چې موږ ورته همدا اوس اړتیا لرو چې په دې هیواد کې ویش له منځه یوسي.
بری وایي چې هغه د ترامپ یوې بلې دورې ته اندېښمنه ده.
زه ډارېږم د مهاجرینو اندېښنې بیا پیلېږي. د تور او خرمایي رنگونو د خلکو ویره بیا پیلېږي او کله چې واکمن کس د دې رهبری کوي نو سخت ده چې هر څوک د هوساینې احساس وکړي.
بری د خوراکونو په یو زرمتون کې رضاکاره ده. وایي چې د متحده ایالاتو په اقتصاد کې لاسته راوړنې ټولو ته مساوي ګټه نه رسوي.
په اصل کې توپیر دا ده چې که ترامپ راشي نو شتمن 0.1% کسان به ټولې پیسې ولري او پاتې موږ به کړیږو. دا ملت هیڅکله داسې نه و جوړ شوی. امریکا ځکه امریکا شوه چې په دې هیواد کې د منځنۍ طبقې کارګرانو ډیر څه ترسره کړي دي.
د پیو سرنیز مرکز وایي چې هغه رای ورکوونکي چې تابعیت ترلاسه کړی دی د متحده ایالاتو د رای ورکوونکو شاوخوا 10% جوړوي او ډیر رای ورکوونکي دلته د 40 کلونو زیات وخت تیر کړی دی. دا وه د جیف سویکارد د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه سوسی امریکا غاک.
پرته د منځنی ختیځ وضعیت ته کتنه کوو. ځنی څارونکي وایي اسرائیل د حزب الله په وړاندې د خپلو نظامی عملیاتو د یوې برخې په توګه په لبنان کې د زیات ویش هڅه کوي. بلخوا په داسې حال کې چې شدیده جګړه روانه ده، یو شمېر لبنانیان د هیواد د یووالي موقع ویني. په دې اړه د لبنان نه د جاکب رسل د راپور ژباړه اوري.
هغه بریدونه چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې کړي زیاتره د لبنان په سهیل او د بیروت په څنډه کې ترسره شوي دي. دا هغه سیمې دي چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او حزب الله هلته تاسیسات لري. خو ځینې دغه په نشه شوي سیمې لکه په ایتاو کې د لري پروت کلی چې زیاتره مسیحان او نور پکې ګډ اوسېږي. دا هغه سیمه ده چې له جګړې سره یې زیات سروکار نسته. دا وی جړې د هغه ودانی دي چې د لبنان له جنوب څخه دراغلو کورنۍ لپاره ځانګړې سیوی و. ملګری ملتونه وایي چې د شنبه ماپښین پر دې ودانی د یو توغندۍ په برید کې 22 کسان چې زیاتره کوچنیان او شزوی و وژل شول. اسرائیل د دې او نورو ورته بریدونکو په اړه سندي ویلي، خو ډیرو کسانو ته پیغام روشانه ښکاري د شیعه مسلمانانو سره نږدېوالی خطرناک دی.
زما له نظره دا د اسرائیل یوه هڅه ده چې شیعه ټولنه جلا کړي او د لبنان په پراخ پس منظر کې هغوی په غوسه کړي. دوی غواړي حزب الله ملاتړو ته پیغام ورکړي چې په لبنان کې د اسرائیلو په وړاندې یوازې دي.
Against Israel.
Hezbollah د ډیرو کلونو راهیسې په لبنان کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ځواک و. اوس چې حزب الله تر ډیره ځپل شوی، داسې ویره شته چې د قدرت خلا به نورې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي. هغه ویره چې اسرائیل پرې پوهیږي.
You have an opportunity to save Lebanon.
تاسو وړاندې لیدئ چې لبنان په یو غنحاله جګړه کې گیر شي د بچکولو فرصت لري. دا سي جګړه چې د غزي په څیر وی جوړول او تکلیفونه تلار هوار کړی. دا باید دا سینه وي.
دا ویډیو چې د لبنان د خلکو لپاره د یو پیغام په شکل خبره شوی او ډیرو کسانو لیدلې د کورنۍ جګړې لپاره هڅه بلل کیږي.
د لبنان خلکو ته د نتانیاهو ورستای پیغام چې وایي تر څو چې دوی په حزب الله کې دي، اسرائیل به لبنان په غزي بدل کړي، یو مخامخ پیغام دی چې د لبنان د ولس او شیعه ټولنې ترمنځ د درز رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي.
په شخصي ناستو کې زیاتره لبنانان د حزب الله او ملاتړو په اړه غوسه ښکاره کوي. دوی ویره لري چې پر شیعه‌ګانو به د اسرائیلو په بریدونو کې ګیر سي. دوی ته اوس هم د 1980 او 1981 د کورنۍ جګړې یادونه تازه دي. ځینې خلک د دې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د لبنان د دولت لخوا د حزب الله د تاسیساتو ترلاسه کولو ته د یو فرصت په سترګو ګوري.
یقینا چې فرصتونه موجود دي، خو زه فکر کوم چې اسرائیل او امریکا له د باندې د دې کار کولو هڅه وکړي، دا به یو لوی تیروتنه وي.
دا د لبنان هغه حالت دی چې اسرائیلي بریدونه د یو والی او یا هم ویش په طرف سو کولای سي او یا هم د یاد هیواد راتلونکي په بې برخلیک حالت کې پرېږدي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او د کراټی رسمي سپورت یو افغان ورزشکار امریکا غک سره مرکه کې ویلي چې غواړي د افغانستان په استازیتوب د کراټی په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دا ځوان افغان ورزشکار په دې وروستیو کې د افغانستان نه برېټانیا ته رسیدلی او د پام وړ دا ده چې په لږه موده کې د افغانستان لپاره د کراټی ځینې سیالۍ هم ګټلې دي. زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره غږېدلی.
د ننګرهار له مرکز جلال آباد د کراټی لوبه پایل کړي او په لږ وخت کې په دې ډګر کې ځینې سیالۍ هم ګټلې. هغه افغانستان پر ایشیا او د برتانیا هیواد برمنګم ښار ته کډوال شوی دی، خو خپل لوبه ته دوام ورکړي.
او همدلته مې کراټی برته چې څنګه ورسم کراټی مې درته بیا شروع کړ، دوام مې ورته ورکړ. تمرین مې ورته خاص تمرین نو که تمرین مې ورته کم، خو به هم لاړم ته مسابقو بین المللي مسابقاتو کې مې اشتراک وکړ. الحمدلله خو مقام واغستو.
احد الله په 2019 کال په ازبکستان کې د کراټی په یوې لوی سیالي کې دوهم مقام ګټلی وو.
ازبکستان هوا په فایټل روسي فایټران سره فایټنو ته داګه دوهم مقام واغستو.
احد الله په افغانستان کې هم غنو ولایتونو ته د کراټی لوبو سیالي لپاره تللی دی او په وینا یې چې په ډیری سیالیو کې لومړی مقام اخیستی وو.
دا افغانستان کې زیاتره ولایتونه تلېما چې مسابقات ورایتي مسابقات او ملي مسابقات پکې و. هغه کې الحمدلله نمړی مقام راغسته زیاتره ولایتونو کې.
احد الله د کراټی لوب کې تور کمربند یا بلیک بیلټ لري او غواړي چې په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د کراټی په سیالیو کې برخه واخلي.
تور کمربند مې د نن درې سالور کال مخکې اغسته چې 2019 کال هغه وخت مې بلیک بیلټ یې ما او بیا مې په بعد هغه مې ادامه ورکړې تر نن پورې او دې نه پاتې مې ان شاء الله همت کوم او کوشش کوم زیار باسم در دې لپاره چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپم.
احد الله غواړي چې د کراټي لوب نور افغانانو ته هم وشي. یاد دی وی چې کراټي د جاپاني ژبې لفظ دی چې معنا یې په تش لاس ځان ساتنه کول. کرا معنا تش لاس او ټی معنا ځان ژغورنه. قسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
د نن پرونم پم دې سره.